دا مشال رادیو وروستي خبری خبرونه درته زه حسیبه شهید په مینه او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مخام تر شپږو پورې په دې یو ساعت خبرونه کې به زمنګ واوري چې په پاکستان کې امریکا ته د لیګل شیبي لانجمن لیک لوجې په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر استفا او په دغه څوکۍ باندې د یوې بلې پاکستانی سیاستوالې شيري رحمان د مقرریدو په اړه هم واوري. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه لرو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی په امریکا کې د پاکستان داخل شوی نوی سفیر وايي پاکستان ته د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکوي. د ملګرو ملتونو رپورت وايي د افغانستان حکومت د ښځو د حقونو لپاره جوړ زوړ قانون تر اوسه نه دی عملي کړی. او د جرمونو نړیوال عدالت مشر وايي د لیبیا نوی حکومت د معمر قذافي د زوی پر ضد عدالتي کاروایی کولو حق لري. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو پخوانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکلی دا. شری رحمان لږ شیبه وړاندې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان ته د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکوي. بخنه غواړو چې هغه وایي چیلنجونه خو زما په فکر په هر محاس کې وي. په پاکستان کې نن سبا ډیر چیلنجونه دي. د ترهګرې خبره چې مې وکړه موږ بالکل د دې د مخنیوي په لړ کې کار کوو. پاکستان په دې لړ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا قربانیانې ضایع نه شي موږ دا اراده کړې او موږ به په یو اواز خپله مقدمه په هر ځای کې هم دغه شان وړاندې کوو. شری رحمان به د پخواني سفیر حسین حقانی پر ځای کار کوي چې د نهې په ورځ یې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. په نوموړي تور و چې امریکا ته د یو خط له لارې د پاکستان پوځ د کنټرولولو خواست کړی. حسین حقانی د خط لیکلو یا استولو په لړ کې د رول لرلو نه انکار کړی دی. په دایره اسماعیل خان دربند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو څوکۍ برید کړی دی چې په نتیجه کې دوه پولیسواله مړه او د اس ایچ او په شمول 15 کسان جوبل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د خبر لمخې د پیښه سهار وختي 3:30 بجې د ډی آی خان نسلوي کیلومتر لري دربند سیمه کې رامنځته شوی چې نامعلومه وسلوالو په پولیسو چوکۍ برید وکړ. په پیښه کې ای ایس آی محمد اکرم خان او یو بل پولیسواله وژل شوی دي. د پاکستانی طالبانو یو وایان حکومت سره د دزبندی او د خبرو اترو تردید کړی دی. د طالبانو لخوا د خبرو اترو نه انکار په داسې مهال مخې ته راغلی چې اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د چارواکو د خلیوای په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په یو برید کې دوه پولیسواله وژل شوی دي. رپورت کې د طالبانو د وایان احسان الله احسان حواله ورکړل شوی چې د دوی په وینا د ډی آی خان برید سمواری یې منلې ده. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وايي د افغانستان حکومت د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوی دوه کاله زوړ قانون تر اوسه په عملي کولو کې نه دی کامیاب شوی. دغه قانون د ښځو سره ناروا سلوک، جنسي زیاتی، جبري ودونه او د شخړو هوارولو په لړ کې د دوی د ورکړې په لړ کې د دوی تحفظ لپاره جوړ شوی و. دغه رپورت وايي دغه قانون د انتظامی لخوا یوازې په یو څو کیسونو کې عملي کړل شوی. رپورت زیاتوي د مارچ 2010 کال نه واخله تر د 2011 کال د مارچ پورې څارنوالانو د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون لاندې 1500 نوي کیسونه رابرسېره کړي. د رپورت تر مخه دا د 2000 د پاسه د کیسونو یوازې 26% برخه ده چې افغان بشري حقونو کمیشن درج کړي دي. نن د مصر په تحریر څلور لاره کې د پولیسو او مزایچیانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه راغلي دي. مصر کې په زرګونو مزایچیانو چې ال تحریر څلور لاره یې قبضه کړې ده د پوځ لخوا نوي وړاندیزونه رد کړي دي. د مصر پوځي کونسل مشر فیلډ مارشل حسین تنتاوي په ټلویزیون باندې وینا کې وړاندیز ورکړي چې د ولسمشر ټاکنو به د 2012 کال په لومړني نیمایي کې یقین کولو لپاره هلې ځلې کوي. په لندن کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چارواکي سید حدیدی د موجوده حالاتو په اړه وایي
They have used again the same rhetoric as the under Mubarak.
دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچکیدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادی ازادۍ تر خپل لاندې کړی او کته د دوی کارکردګۍ ته وګورې نو دوی تر مبارک لا بد واقع شوی دي.
They have done far worse than Mubarak.
پنننی تشدد کې د مل جوبلې فوري رپورټونه نه دی راغلي خو چارواکي وايي د هفته د ورځې راهیسې 30 کسان په نښتو کې وژل شوي. د پخواني صدر حسنی مبارک د لری کې د لورسته د ناکراری په 28 نومبر کې دونکو د پارلماني انتخاباتو نه څو ورځې وړاندې مخې ته راغلي. د د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټام ډونیلن ویلی په جنوري 2009 کال کې د صدر باراک اوباما د واکمنې د لوروسته ایران د مخ کې په پرتلا کمزوري شوی. د نهې پورس په واشنگتن کې د یوې د سورې پر مهال نوموړي ویلی د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د اوباما لخوا پورته شوي ګامونه او نړیوال بندیزونو په تهران کې د مشرتابه ترمنځ ویش او د عربي هیوادونو پاسونونو په منځني ختیځ او ټولې نړۍ کې د ایران اثر کم کړي. دیوای د تیرو دریو کلونو راهیسې په ایران کې د یو لوی بدلون مخې ته راغلی چې په کورنۍ سطح کمزوري شوی، په سیمه کې اثر کم شوی او د نړۍ نه بیل شوی. د دې ترڅنګ هغه د خلیجي هیوادونو سره د همکارۍ خبره هم وکړه. په شام کې فعالین وایي د نهې په ورځ په دغه هیواد کې لږ تر لږه 28 ولسي کسان په عین حال کې وژل شوي چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د صدر بشار الاسد او دغه د حکومت لخوا په مزایچیانو د تشدد د کارولو غندنه کړې ده. فعالین وایي د نهې په ورځ دغه تشدد په دوه مرکزي ښارونو هما او هومس کې او بیا په مشرقي ښار دیار الزور او خواوشا سیمو کې رامنځته شوي. د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د بشري حقونو کمیټې یو قرارداد منظور کړی چې پکې د دې تشدد غندنه او د ودرولو غوښتنه شوي. او د جرمونو نړیوال عدالت مشر سارنوال نن ویلي د لیبیا نوی حکومت د پخوانی ټولواک مشر محمد قذافی د زوی سیف الاسلام پر ضد عدالتي کاروایی د کولو حق لري. آی سی سی سکال د سیف الاسلام او د استخباراتي ادارې پخوانی مشر عبدالله السنوسی پر ضد د گرفتاری وارنټ جاری کړو. په دوی باندې د بشر ضد جرمونو تورونه و. په ترابلس کې په یوه خبري غونډه کې لویس مورانو او کمپ ویلي دا د لیبیا لپاره ضروری ده چې د لیبیا دننه د سیف الاسلام خلاف عدالتي کاروایی وشي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشاله رادیو نوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې چې ټول خبری رپورټونه دي دغه څاوریدل شي. په دې خبرونه کې به واوري چې د پوځ د بغاوت د کنټرول لپاره امریکا ته د لیګل شوي لیک په سر امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی استعفا وروسته یو بل پاکستانی سیاستوال ته د دې دندې عہده په غاړه ورکړل شوې ده. په دې اړه د کارپوهانو نظرونه لرو.
نه لومبه خبره خدا ده چې شیری رحمان بن نذیر بوتو صاحب نذیر وا او زرداری صاحب ته هغه دومره نږدې نه وا.
د شری رحمان د ژوند په اړه درته هم په دې خبرونه کې پوره معلوماتونه لرو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې د پیښې د ستړلو لپاره یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. البته دا افغانی پلاوی دی او په دې اړه هم درته بشپړ معلومات لرو. په خیبر پختونخوا کې درته د پولیو یا غزنګ د ناروغي ضد کمپین حال درکو. په کورم ایجنسی کې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلو د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړی. د دوی تازه غوښتنې سوي یو قبایلی مش
ترې منګل پورې د مقامات چې پوسټونه ولګيږي په اسپاټالونو کې او پوسکولونو کې د سټاپ کمای د پراکړه شی مودانن پډېرې ټینګي سره ډوړو امیدینو مشرونو غوښتنه وکړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم درته لرو او په نړیوالو راپورټونو کې بعد د مصر د حالاتو په اړه تازه سواوري خو نور که وخت سره کلتوري راپورټونه هم درته لرو تر پای را سره اوسې. تاسو مشال رادیو نو ورسې خبری خبرونه او په دې خبرونه کې درته نوري بیلابیل شننې هم لرو خو په سر کې درته د پاکستان د سیاست په اړه تازه راپور. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د اطلاعاتو او نشریاتو په خوانی وزیر شیری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوې سفیر ټاکلې ده. د وزیر اعظم دفتر د دې خبر اعلان کړی خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. شیری رحمان به د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای کار کوي چې د نهې په ورځ یې خپل دندې فاور کړه. نوموړي باندې تور و چې امریکا ته د یو خط له لارې د پاکستان پوسټ د کنټرولولو غوښتنه یې کړې ده. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري او آیا شری رحمان به د دې جوګه وي چې د امریکا او پاکستان حساسې اړیکې ښې وساتي او که څنګه؟ په دې اړه له اسلام آباد احمد الله تفصیل لري.
حکومت د اطلاعاتو او نشریاتو په خوانی وفاقي وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر وټاکله. د خپل ټاکنې وروسته شری رحمان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو. په دې موقع ورته وزیر اعظم هدایت وکړو چې هغه د اقتصادي سفارتکاری زیاته توجه ورکړي. شری رحمان ټاکنه به پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات ښه کولو کې څومره رول ولوبوي؟ د خارجه چارو کارپوه طارق فاطمی وایي چې شری رحمان نوم د عہدې لپاره مناسب وو او هغه به دا کوشش وکړي چې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
پاکستان اور امریکا کے تعلقات جو ہیں،
پاکستان اور امریکی ترمنځ تعلقاتو کې دومره کشالی پیدا شوی دي چې شیر رحمان وی او یا کا بل هر سفیر تاوی دومره زیات رول نه دی پاتې. ولې د تعلقاتو خکول لپاره دواړو ملکونو ترمنځ د پوځي او حکومتي الله چارواکو په کچ ملاقاتونه کیږي، خو تر څو چې د سفیر خبره ده نو دې کې هیڅ شک نشته چې شیر رحمان یو قابلیت او سیکورټی په معاملو په هلرون کې ده. نو زما په خیال هغه به ډیره په ښه شان د پاکستان نمائندگی وکړي، او د یو پخوانی سفیر په حیث به زه دا ووایم چې حکومت له پکار ده چې په داسې مهمو عہدو لکه د شیر رحمان غوندې قابلیت او تجربه کار خلک واخلي.
د
یوې پوښتنې په جواب کې چې د شیر رحمان ټاکنه به د صدر آصف علي زرداري په خوښه شوي او که نه، دې کې فوز سره هم څه سلا مشوره کړې شوې ده. طارق فاطمی وایي چې د یو سفیر ټاکنه د فوز نه بلکې سیاسي حکومت په خوښه کیږي.
فوز د یو سفیر په ټاکنه کې او په خاص توګه بیا د شیر رحمان په ټاکنه کې ځکه مخالفت نشي کولی چې شیر رحمان متنازع نه ده پاتې شوي چې د فوز پرست تحفظات وي. نو زه دا وایم چې د هغوی ټاکنې ته به فوز هم هرکلی کړی وي.
یاد دی وی چې د امریکای فوج په خوانی مشر مایک مولن ته لیږلې شوی خط معاملې له وجې امریکا کې د پاکستان سفیر حسین قانی استعفا ورکړې ده. د لړکې د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د معاملې په اعلی کچ انکوایری کولای شي او چې هر څوک په دې کې ککړ وي هغوی ته د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکولای شي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې د واقع مکمل تحقیقات کېدل پکار دي او د حقایقو نه د اولس زر تر زر خبر کړی شي.
ایڈمنسٹریٹیو معاملہ ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں جس کے اندر فوج
دا انتظامی معاملہ دا اور ددی تحقیقات روان دی چپکے پوز استخباراتی ادارے ہم شامل دی اور پگڑ سربا تحقیقات کوي او چکل حدمی رپورٹ مخی تراشی نو دہاغی رستو با معلوم شی چی دچا خلاف بگامونا پورتا کولی شی. خو موجودو وقت کے زمو پا ملک کے سیاسی کلکیش روان دے او مخالف ڈلی غواری چی پا حکومت دباو واچوی. خو زوائیم چی دا سی با دا معاملہ حل نشی بلکہ پکار دا چی ہر سن پرتا ددی معاملے پا صحیح توگا تحقیقات اوشی
دیکھیں گے تو پھر مسئلہ یہ حل نہیں
ہو. حسین قانی دا الزام لگی دلے دے چا غوی دا روان کال پا مئی میاش کے دا اسامہ بن لادن دا وجنی ایوہ ہفتہ ورستو دا ہغا وقت دا امریکی فوز مشر جنرل مائک مولن تا یو خط لے گلے ہو چپا کے پاکستان کے دا حکومت پا زد دا چا ممکنہ فوزی اقدام خلاف دا امریکی نا مرستا غختے شوی وا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اور رپورٹ کے مواب ردل چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن د اطلاعاتو نشریاتو پخوانی وزیر شیری رحمان په امریکا کې د پاکستان نوی سفیر ټاکلی ده. د شیری رحمان بعد د پخوانی سفیر حسین اقانی پر ځای کار کوي. شیری رحمان څوک ده؟ چیرې زیږیدلې او سیاسي پس منظر یې څه دی؟ د دې د ژوند په اړه انیل خالد له اسلام آباد تفصیل لري.
شیری رحمان چې یو پاکستانی سیاستدان ده، د سین صوبې په کراچۍ ښار کې یوویشتم دسمبر 1988 کې زیږیدلې ده. دا 2008 کې د مارچ په 1 نیټه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وټاکل شو او په کال 2009 د مارچ میاشتې په 14 نیټه یې د دغه چوکۍ نه استعفا ورکړه. دې د امریکې د سمیت کالج نه د تاریخ او سیاسیاتو ډیګري ترلاسه کړې ده. شیری رحمان 22 کاله د خبریالي په توګه د ملکی او غیر ملکی ورځپاڼو او میگزینز لپاره لیکل کړي دي. دې نه علاوه دا د پاکستان یو نامتو مجلې هیرالډ لس کاله ایډیټر ان چیف هم پاتې شوې ده. شیری رحمان چې دا وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی ده، د کال 2002 تر 2008 پورې د قومي اسمبلی ممبر وه. په مارچ 2008 کې دا بیا د سند صوبې نه د زنانو د مخصوصي چوکۍ لپاره د وفاقي وزیر په حیث وټاکل شو. شیری رحمان په پارلیمان کې د پی 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 له اړخه د زنانو حقوقو په حق لا 15 بلونه هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي وو او د دې سره سره 2 بلونه د میډیا لپاره وړاندې کړي وو چې پکې د اطلاعاتو د آزادۍ بل او یو بل بل چې پریس ایکټ نومیږي کوم چې کارکوونکي خبریالان د 999 آرډیننس تر لاندې بچ کوي شامل وو. د دې ترڅنګ نوموړي د سند د زنانو او ماشومانو د صحت په حق لا کارکوونکي یو اولسي ادارې هم مشره ده. په کال 2009 کې د بینظیر بھټو سره د جمهوریت د ودې لپاره کوششونو په وجه د انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ په رپورټ کې دا جمهوري هیرو یا اتل په نامه یاد شو. شیری رحمان د سلمان تاسیس سره د اقلیتونو لپاره بل حمایت کړو چې ورته د سلمان تاثیر د وجنې نروستو د سخت دریزو لخوا دھڑکی ملاو شوی وی. هم دی بل د حمایت لقبله د آزاد خیاله هم ګڼلی شي. امریکا کې د پاکستان وزیر حسین حقانی د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په وینا استعفا ورکولو نه پس د امریکې لپاره د پاکستان نوی سفیر منتخب کړی شو. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شری رحمان د ژوند په اړه مو رپورټ اورید. په دې وروستیو کې په امریکا کې د پاکستان پر پخوانی سفیر حسین حقانی دا تور ولګول شو چې د امریکا د پوځ پخوانی مشر ادمیرال مایک مولن ته د هغه لیک په لیږلو کې لاس درلود چې په کې د پاکستان ولسمشر حذیف علی زرداری لخوا د دې هیواد پوځ د بغاوت ویره څرګنده شوه. حسین حقانی دا تورونه رد کړل او استعفا یې ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې اړه د تحقیق حقیقت او حکم هم ورکړی دی. دا چې آیا د حسین حقانی له استعفا سره به دغه لیک لانجه پای ته ورسیږي او که څنګه، په دې اړه عبدالحی کاکړ د سیمې د چارو کارپو سلیم صافی سره غږېدلی. راځئ په ګډه وورو.
زما په خیال باندې خبره خو به په کامله توګه باندې نه ختمیږي چې یو دغه کې هم دا فیصله شوې ده، پرون چې کومه غونډه شوې ده د فوجی مشرانو او د ولسمشر او د صدر اعظم ترمنځ پاغی په دې موافقه شوې ده چې د دې لانجې پلټنې به کیږي. بل طرف ته د مخالف ډلې مشران چې کوم دي هغوی هم دا خبره دفن کولو ته تیار نه دي. او همدانن په سپریم کورټ کې د مسلم لیگ نواز ډلې هغوی یو پیټیشن دا کړی دی او هغوی کې وایي چې د دې خبرې پلټنه دي خپل باندې سپریم کورٹ وکي.
یعنی د حسین حقانی له استعفا سره څه ویل کېدای شي، چا ګټه او چا تاوان وموندلی؟
زما په خیال باندې خو د پاکستانی اسټابلیشمنت ګټه وکړه او زرداری صاحب او داغه ډلې تاوان وکړ. نو هم خبره دا ده چې حسین حقانی صاحب داغه ډیر نږدې ملګری او د اعتماد والا داغه مل او د پاکستانی اسټابلیشمنت هغه نو وکړ. یو خدا دا چې زرداری سے واشنگٹن کے رخبل یودا سے باوری ملگری نا محروم شو او درم نقصان عادت داو شو چې دا اسٹیبلشمنٹ او دا پاکستانی دا فوج سرا مخ کے ہم دیر اعتماد نو پیو بل باندے خدا کو ترمنز ایک سلک دیر باور او اعتماد وہ نو هغه هم په دې پروسه کې هغه ته نور نقصان ورسېدو.
خو سلیم صافی سے بلخوا شیرین رحمان چې داغه د پاکستان سفیر ټاکل شوی د امریکا کې، نو تاسو نه ګوري کې یو طرف ته پاکستانی اسټابلیشمنت ګټه کړي خو بلخوا شیرین رحمان آصف علي زرداری ته ډیره نږدې ده او یو سیویلین سفیر ده، نو په دې بل باندې کې به آصف علي زرداری ګټه نه ده کړي؟
نه، لومبه خبره خدا ده چې شیرین رحمان به نظر بوتو صاحب دیوا او زرداری صاحب تا هغه دومره نږدې نه وا. او بیا د هغې نه وروسته ډېر زر که هر څه هغه په حکومت کې په لومړي پړاو کې وزیره شوه، خو د هغې نه وروسته زرداری صاحب او د ګیلانی صاحب سره د هغې اختلافات پیدا شو، په خاصه توګه د زرداری صاحب سره، او هغه د دغه چوکۍ نه ګوښه کړل شوه. او د هغې نه پس هم چې هغې خپل کم یو تنټین جوړ کړو یا نور دا قسم حلې ځلې کولې، نو دا هغه په باره کې دا نظر وو په پاکستان کې چې که هر څه دا هغه نه پس هم هغه په جدل ګوند کې دا ولې دا هغه شما په هغه خلکو کې کېدو چې د چا په حب الوطنۍ باندې او د چا په کردار باندې د پاکستانی اسټابلیشمنت ډیر زیات اعتراض نو، بلکې بعض خلک خدا وایي چې په خارجه پالیسۍ په اړوند باندې دا هغه اپروچ هم هغه دی کم چې په مجموع کې د پاکستانی اسټابلیشمنت دی.
نو مطلب دا چې اوس هغه چې پاکستانی اسټابلیشمنت سوچ کولی د حسین حقانی په مخ کې چې له امریکا سره په اړیکو کې کم خنډ دی، هغه به اوس د شیری رحمان په شکل کې نه وي؟
جی بالکل، یو خدای چې د شیری رحمان په کردار باندې زه فکر کوم چې د پاکستانی اسټابلیشمنت هغه رقم څه شک نشته کوم چې د حسین حقانی په باره باندې وو. دوهمه خبردار چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ په اړوند باندې هم شری رحمان نظر نه دے کم چی د حسین حقانی او اگے چ اس کما یو شرنکار ادارہ جوړ کړي وا د اگے د طرف نا سمید وڑا دے د افغانستان د ان گیم په باب لا باندې چ کم یو راپور مخه تراغلې دے ک هر څه پاره ک د نور خلکو نظرونو ولې ا راپور چ دے هغه په کامل په مجموع کې هغه د پاکستانی اسټابلیشمنت دریس ته نږدې دی. او بل دا هم خبره ده چې خلک دا وایي او دا خبره کافی حد پورې حقیقت هم ښکاري چې په خپل د دې چوکۍ لپاره د هغې نامزدګي یا د هغې نامینیشن دا یوازې د زرداری سره مرضی نه دی شوی، بلکې په هغې کې د پاکستانی فوج مرضی هم شامله ده.
د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه سلیم صافی سره مخابره اترې اوریدل چې ویلی په واشنگتن کې د پاکستان د نوې سفیر شیری رحمان ټاکل کېدل د پاکستان استابلیشمنت یا پوسټ ګټه رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر نه د کورم ایجنسی د دورې پر مهال مشانو د سیمې د امنیتی صورتحال د نورخه کولو او دغه سیمې سره د مرستو او پسکولونو هسپتالونو کې د سټاف د زیاتوالي غوښتنې درلودلې او دغه غوښتنو د پوره کولو لپاره د گورنر پوره انډاډ ورکړې. په دې اړه تفصیل طارق اورګزیرا کوي.
په کورم ایجنسی کې د مری امن لوزنامې عملی کې دوروسته د خیبر پختونخوا گورنر د نهه پورز د سیمې دوره کړې و. د خپل لنډ دورې پر مهال قبایلی امیدونو لخوا مطالبات وړاندې کېدونه پس گورنر بیرستر مسعود په پاړه چینا سیمه کې دستورې ته خطاب وکړو. د پولیټیکل انتظامی تر مخه چې خطاب پو گورنر د قبایلو مطالبات پوره کولو ټټګیرنه ورکړه. په دې حق له د سیمې نه انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود مشال لډیو ته وویل
د قبایلو امیدینو سره خپل جرګې هغه یو وخت ډېر زړه رابطه ده، هغه جرګه وشوله او دلته چې کوم د خلکو مطالبات و هغه گورنر صاحب ډېر مهربان و، هغه وایي چې انشاءالله چې کوم شیونه فوري دغه پکې کېږي چې هغې په زه انشاءالله کار کوم، درته چې کوم د بدکارۍ کې خلکو ته پرابلم دي هغه خبره ورته وکړه چې ګورمنټ هم و تاسو یو ان ته او د نور د ایجنسیز ته د امداد لپاره وایي. نو هغه گورنر صاحب دې ته تسلي ورکړه مشرانو ته چې انشاءالله ستاسو د ریبلیټیشن چې کوم دی په دې کې به موږ پوره امداد سره کوو.
کورم ایجنسی ته د دورې پر مهال قبایلی امیدینو د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ته د سیمې ستونزو په اړه خپل مطالبات وړاندې کړل. په پاړه چینا سیمه کې د دستورې په وخت وړاندې کړی شو مطالباتو په هکله د سیمې نه ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته صدا سي وویل.
چیف سیکرټری او کمشنر کوهات او پولیټیکل ایجنټ او امنیتی کوم افسرون وو د وسره د پارلیمنټریان ټول موجود وو، د کوم دي نه به دخل شوي دي او سره خو امدادونه شوي دي، خمونه نور هم مطالبه وکړه د اوسه د نور امدادونه وشي او هغه امداد کې د اضافه وکړه شي. پر چې نور تا هلیکاپټر چلیږي و تا مته څه وړوکی دی تا دا غاټ کړی شي او همدارنګې د چرې منګل پورې د مکمل چیک پوسټونه به لګېږي. په دې باندې مو مطالبه وکړلې چې په هسپتالونو کې او په سکولونو کې د سټاپ کمای ده پر راکړه شي او مودا نن په ډېرې ټینګې سره دوړو امیدینو مشرانو غوښتنه وکړه.
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د مری امن لوزنامې عملی کې دوروسته د سیمې ټولې لارې پرانستلو سره د بې دخل شوو کسانو د بیا آبادکارۍ سلسله شروع شوې ده. مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید الله مسعود د وینا تر مخه چې گورنر بیرستر مسعود کوثر قبایلو ته په خپل خطاب کې وویل چې ډېر کوششونه پاس په سیمه کې امن وضع ښه شوې ده. گورنر دا هم ویل چې حکومت د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي دي، خو باید اولس هم د حکومت سره د امن په لټ کې پوره پوره مرسته وکړي. طارق اورګزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو نور سه خبری خبرونه اورئ. د افغانستان په خوانی ولسمشر برهان الدین رباني د وژنې پلټونو په لړ کې د افغانستان د کورنۍ او دفاع د چارو وزارتونو او د ملي امنیت یا استخباراتو غړي د پاکستان ته رسیدلی دي. په دې وروستیو کې افغان او پاکستانی چارواکو په خپلو کې په بیلابیلو کتنو کې پریکړه وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا د مشر استاد رباني د وژنې د پیښې د پلټنې په اړه چې کابل یې پر اسلام آباد تور لګاوه یو ګډ کمیسون جوړ کړي. اوس لومړی ځل دی چې د دې کمیسون غړي اسلام آباد ته ځي. دغه هلې ځلې به کومې نتیجې ولري او که څنګه؟ په دې اړه کارپوهان څه وایي؟ تفصیل یې له اسلام آباد انیسا اجمل راکوي.
د افغانستان پخانی ولسمشر برهان الدین ربانی د وژنې پلټنو په اړه د افغانستان د استخباراتي ادارې داخله او دفاع وزارت د چارواکو یو وفد تیر شپه پاکستان ته را رسیدلې ده. د دې وفد مشري د افغانستان استخباراتي ادارې او چارواکي جنرال حسام الدین کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخاني ویان عبدالرحیم کتراب مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د وفد پاکستان کې خبرې اترې شروع کړې دي او هغې بعد پاکستان خارجه داخلہ وزارت او استخباراتی ادارے چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
چې کم پاکستانی ایجنسی والا دے وزارت داخلہ دے یا وزارت خارجہ دے وزارتوں سے انوالو دے تے موضوع چھ خوا خبر سر ملاقات کی
د پاکستان د بهرنیو چارو کارپوه طاهر خان د دې وفد پاکستان ته د دوري مقصد په اړه څه داسي وایي.
د دې مقصد دا کې دي چې کله چې د سپتمبر په میاشت کې استاد رباني وجل شو نو د افغانستان ځینی وزیرانو او د هغې چې کوم انټيليجنس ته سرانو دا خبره کړې و چې دا منصوبه د هغې په وینا د پکوټ خار کې جوړه شوې و او ځینی پکې دا هم یو تور لګولې و چې د پاکستان چې کوم انټيليجنس ادارې دی دا هغه په وینا هم په دې کې مدد کړي او نو بیا الطف افغانستان په حکومت باندې دا یو دباو هم چې د پاکستان سره په دې اړه باندې خبرو کې شي او چې کم شواهد هغه سره د افغان حکومت سره هغه پاکستان سره شریک کی او د پاکستان نه مدد وغواړي چې معلومه کړي شي چې د استاد رباني د قتل د هغه په شابه باندې سوکو.
بلخوا د پاکستان د دفاعي چارو کارپو سید نذیر وایي چې د دې وفد پاکستان ته راتلو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد ډېرې لارې هوارې شي.
یقینی خبر ادا چې د استنبول د کانفرنس دا یو خو اړخ راووته چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په دې معاملې کې چې کم یو بل باندې تورونه لګي دا غي شک شوبات په دې باندې ختم شي. نو دا وفد چې اوس کم راغلي دي نو دا ضروری خبر ادا چې زمونږه استخباراتي ادارو سره به ملاويږي او سکیورټي ایجنسی سره به هم ملاويږي او هغه کم دوزی ارس چې کم ځان سره راوړي وي کمی نخې نه خانه په دې قتل په معاملې کې نو غریبانی باندې پاکستان حکومت او دې ادارې عمل کوي او هغه وړاندې کوي. نو په دې باندې نور شوبات چې کوم دي د کوټه شورا بارا کې یا حقانی نتورک بارا کې هم هغه طرف ته به دا یو خو قدم وي.
یاد دی وی چې برهان الدین ربانی په کال 1992 کې د افغانستان ولسمشر جوړ شوی وو او بیا د هغې وروسته هغې د افغان امن کونسل مشر هم وټاکل شو او د روان کال ستمبر میاشتې په 16 نیټه هغې په یو ځانمرګي برید کې وجلی شوې دي. انیس اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تحریک طالبان پاکستان هغه ادعا ویلت کړي چې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د طالبانو د اوربند اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت او پوځ هم ورده مخه دا رپورټونه رد کړي دي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې په تحریک طالبان کې اختلافات رامنځته شوي دي. د اسوسییټډ پریس او د فرانس خبری اژانس اے ایف پی د رپورټونو مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس د طالبانو د ویاند احسان الله احسان لخلی وای چې دوی له حکومت سره هیڅ خبری اترې نه کوي او نه هم یې اوربند اعلان کړی دی. نوموړي د ثبوت په توګه په ډیر اسماعیل خان کې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو پوسټ سټیشن د سوي بریت یادونه وکړه. د ای پی په وینا د طالبانو ویاند وویل چې که چرته اوربند اعلان کړی وای نو پر پولیس سټیشن به بریت نه کولای. د طالبانو له لوري دا تردید له هغه وروسته راغلی کله چې ځینو نړیوالو اژانسونو دوه ورځې وړاندې د نوم نه ښودلو پر شرط د یو طالب قومندان او د دوو قبایلي مشرانو له خولې ویلو چې طالبان له حکومت سره د سولې پر تړون خبرې اترې کوي. وروسته د ای پی په وینا د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د سه شنبې پر ورځ وویل چې حکومت له طالبانو سره رسمي خبرې اترې نه کړي. دا ډول پوز هم دا خبره رد کړې ده. پښتنه دا ده چې د طالبان له خولې د میډیا له لارې داسې زد و نقص بیانونه څومره رښتونه دي. د پښتنې مې په پېښور کې میشته قبایلي چارو خبریال شوکت خټک مخې ته کښېښودله.
ما د سونه مشرانو سره د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. هغه وایي چې د پېښور په لیول باندې یا د وزیرستان په لیول باندې موږ ته داسې قسمه مذاکرات او معلومات نشته او کبھی میری چې د اسلامات په تو اسلامات په لیول باندې سناسه مذاکرات کې سناسه رابطي ضرور شوي وي خو هغه په دانه غټه پیمانه نه دی چې موږ وایو چې په سیمه کې به جنگ بندي وشي یا به تحریک طالبان د جنگ بندي اعلان وکړي. د مذاکراتو یا د جنگ بندي کم اوس دی وخت کې سچویشن چې دا هغه نه دی چې کم په میډیا کې لګیا دی پریزنت کوي.
کاتم شوکت خټک په دې ډول بیانونه کې د میډیا رول هم ترنیو کولاندې راولي. خو د طالبان له لوري داسې متضاد بیانونه د ځینو څېړونکو په ذهن کې داسې سوالونه راپیدا کړي چې ګواکې د طالبانو په صفونو کې اختلاف رامنځته شوی دی. رایټرز خبري اژانس د فاټا ریسرچ سینټر د یو کارکونکي سیف الله لخلی وایي د طالبانو تحریک په کال 2008 او 2009 کې په خپل زورو خو اوس کمزورې شوی او ویشل شوی دی. خوشوکت راټک وایي چې تر اختلاف زیات د طالبانو په خپلو کې د پوځي عملیاتو له وجې رابطې کمزورې شوی دی.
خلک یقینا دغه خبره کوي چې نور خو پرېدا چې د وزیرستان په سطح کې کم د طالبانو تنظیم دی په هغه کې هم اختلاف شته. خو زه به داسې نه وایم چې څه واضح اختلاف د دوی په منځ کې موجود دی. زه به دا ووایم چې که اوس هم چرته په سیمه کې د حکومت سره د مذاکراتو یا د جنګ بندۍ اعلان کیږي یقینا دا به د تحریک طالبان په سطح باندې وشي.
د فرانس خبري اژانس د ځینو څېړونکو له خولې وایي چې د اغواو او چندو له لارې راغونډې شوې پیسې اوس له طالبانو سره ختمې شوې دي. د اژانس په وینا عام خلک اوس ځکه چندنه ورکوي چې طالبان په بریدونو کې ولسی وګړي وژني.
د مشال رادیو روسي خبری خبرونه او نیمه برخه تر رسیدو 15 نیمه بجې د ماخام او ملي حامی زاده درته لند خبرونه وای.
امریکا کې د پاکستان نوې ټاکل شوې سفیر شری رحمان وای پاکستان ته د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکوي. د ډیری اسماعیل خان دربند سیمه کې نامعلومه وسوالو د پولیسو په چوکۍ برید کې دوه پولیس والا وژلي دي او 15 ژوبل کړي. د پاکستانی طالبانو یو ویان حکومت سره د ډزبندۍ تردید کړي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي افغان حکومت د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوی دوه کاله زوړ قانون په عملي کولو کې تر اوسه ناکامه دی. په مصر کې نن د پولیسو او مزایچیانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روی د بارک اوباما په واکه د راتللو سره ایران د فخوا په پرتلا کنزوري شوه. په شام کې د نوی پورس پرامنځ شوی تشدد کې لکټر لگا 28 کسان وژل شوی او د جرمونو نړیوال عدالت مشر وای د لیبیانوي حکومت د معمر قذافی د زوی سیف الاسلام پر ضد عدالتي کاروایی حق لري.
لن خبرونه مو د ملیحه امیرزاده نو اوریدل. تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري او په دې خبری خبرونه کې درته د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه په اسلام آباد کې انیلا خالد کړی ده.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو ناقانونه ګرځولي شوی تحریک مشر کمانډر له اړخه دا خبره د ستاینې وړ ده چې هغه د پاکستان حکومت سره د امن په حق له خبرې اترې جاری ساتل غواړي. په دې اړه د خبرو ځای که فلحال جنوبي وزیرستان دی خو ورو به داسې قسمه معاهده په نورو قبایلي سیمو کې هم کیږي. ادارې لیکي چې پاکستان خپل دې وخت په قبایلي علاقو کې د غیر ملکیانو د موجودګۍ له وجې د ګڼو ستونزو کار دی ولی باوجود د دې بیا هم هغه د بار ملکي زامونو سره مخ دی او دا ویل کیږي چې پاکستان د ترهګرو په اړه سکوټلې ګام نه پورته کوي. بل اړخته د طالبانو ته تحریک سره تړلي کسان په قبایلي سیمو کې د ډرون حملو ذمہوار پاکستان ګڼي او دغه حالات د سمیدو نوم نه اخلي. ادارې لیکي چې امریکا د افغانستان د وتلو نه پس هلت خپل اډې جوړول غواړي او په دې بابله د پاکستان د مدد خواهش لري ولی پاکستان داسې هیڅ قسمه کار کولو ته تیار نه دی چې په نتیجه کې افغانستان سرورولي خراب شي. ادارې اخر کلی کی چې د طالبانو له اړخه د خبرو اترو سره به په حالاتو ډیر ښه اثر وغورځيږي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې اوسیدونکي یو اعلی چارواکي په خوخه په خیبر پښتونخوا کې یو ورځ وړاندې اجلاس کې سیاسي نظام ته پیښو اندېښنو په حق له خبرې اترې وشوي. ادارې لیکي چې کله په حکومت فشار راځي نو هغه د هغې جواب د اسمبلیانو د قراردادونو په شکل کې ورکوي. په دې اجلاس کې هم د سازشونو په ناکامه کولو رڼا واچولې شوه چې هغه خلک کوم چې جمهوري ادارې کمزوري کولو کوشش کوي د هغې به په سیاسي توګه مقابله کوو. ادارې لیکي چې ملک دې وخت د نورو ستونزو کشالو سره سره که یو وړخته امریکي جنرل مایک مولن ته لیکلی شوی خط په بابلا بحث روان دی نو بلخوا مسلم لیگ نن په دې اړه فیصله نه راتلو په نتیجه کې عدالت ته د تلو دھڑکا ورکړې ده. ادارې لیکي چې د مکتو سیاسي تنظیمونو یو بل پسې سازشونه شروع کړي دي خو کدی په اصل کې د ملک نظام سمولو او جمهوریت ته د ودی ورکولو د پاره سکول غواړي نو ضروري ده چې دوی دې هم دغه حوالې سره سنجیده شي او بیا هغه ورځ لري نه ده چې ډېری خبرې به سمې شي او د دوی مېس کې به اتفاق هم ښکار شي. د جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دی وخت په کراچۍ ښار کې د ټرافیک ډېر بد حال دی. د آبادۍ ورځ پر ورځ زیاتوالی او د کورونو بلډینګونو جوړولو سره حالات ډېر په تیزۍ سره د خرابېدو اړخته روان دي. د ټرافیک مسلې ختمولو لپاره مقامي انتظامیه د پولونو او سړکونو یو جال خور کړی دی خو ولې د هغې باوجود هم د ریکشو او موټر سایکلو له وجې اوس هم ستونزې رامخته دي او اکثره ایم ای جنا روډ بند وي. نو باید چې د کراچۍ د ټرافیک پولیس دی اړخ خپل خصوصي توجه راوګرځوي او د ټرافیک نظام جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته لمړی د واشنگتن پوسټ مقاله لرو چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو لیکل شوی. اخو رويټرز خبري اژانس هغه افغانانو ته د امریکا د ویزې د نه ترلاسه کېدو په اړه لیکي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی عبدالحیکا کډ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د نوم نشودلو پرشت د یو طالب قومندان او د دوو قبایلی مشرانو لخلی وای د پاکستان د حکومت لوري ټاکل سو مرکچانو تیر میاشت طالبانو سره د روغی پرتړون خبري اترې کړې دي. رسپانه وای حکومتي او فوجي چارواکو د دوشنبه پرز د رپورټونه رد کړي. واشنگتن پوسټ وای ځینې پاکستانی چیرونکو د طالبانو پر ارادو شک لري ځکه چې مقصد یې نظام لمنځه وړل او پر ځای خپل اسلامي قانون عملی کول دي. په پخوا کې د طالبان لخوا د سرغړونې لوجې څو ځله معاهده ماتې شوی او په ځینو کې بیا دا تړونونه طالبانو ته د بیا منظمېدو موقع په لاس ورکړی ده. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان طالبان د افغانستان له طالبانو سره راحت احساسوي او کله ناکله ورسره کومک هم کوي. د ورځپاڼو په وینا افغان طالبان د پاکستان له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې پر نیټو ځواکونو نیغ په نیغه حمله کوي. امریکا پر پاکستان زور راوړي چې د دې افغان ډلو پر ضد کاروایي وکړي خو دا غشتنې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ترنګلې کړې دي. بلخوا رایټرز خبري اژانس د امریکا هغو افغانانو ته د ویزا ورکولو پروګرام رپورټ لیکلی چې له امریکایي فوجانو ډیپلوماټانو او سازمانونو سره کار کړي خو اوس ورته ویزاوي نه دي ترلاسه شوي. د دې پروګرام منظوري دوه نیم کال وړاندې ورکړل شوی و. د پروګرام له مخې له امریکا سره کار کوونکو افغانانو چې ورته په هیواد کې خطر دی د امریکا ویزه ورکول کېږي. د رایټرز په وینا تر اوسه 2016 افغانانو د امریکا ویزو ته درخواستونه ورکړي چې د 840 درخواستونه رد شوي او یوازې یو د انټرویو لپاره وربلل شوی دی. د اجانس په وینا د دې پروګرام له مخې هیڅ چاته ویزا نه ده ورکړل شوی. په دې کې یو هم د امریکا د پرمختیايي کارونو له ادارې یو ایس ایډ سره له تیرو دوه نیم کالو راسي کار کوونکی محمد ظاهر مشتاق دی. د اوه میاشتې وړاندې د ویزې درخواست ورکړي خو لا تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول شوی. نوموړي رایټرز خبري اژانس ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي او اتحادي پوځونو د وطني وروسته به له ده سره څه کېږي هم دغه د رښتونې اندېښنه او ویره ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو نو رسې خبری خبرونه او په دې خبرونه کې درته بیلابلې شنینې هم لرو. په امریکا کې د بهرنۍ کړنلارې په موضوع په یو بحث کې د ګډون او خبرو پر مهال یو شمېر سیاستوالو، سفارتکارانو، د کانګرس غړو، چارواکو او د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې ممکنه کاندیدانو وویل چې دا مهال امریکا پاکستان سره ډېرې مرستې کوي او په مقابل کې پاکستان هغومره همکاري ورسره نه کوي. دوی د امریکا په مرستو کې د کموالي غوښتنه کوله. فرانس پریس خبری اژانس په دې موضوع یو رپورت لري چې غټی کې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ ممکنه کاندید د پاکستان سره د امریکا په ائتلاف باندې په نیوکه کولو سره ویل چې پر دې هیواد باید د امریکا مرستې ودرول شي. د بهرنۍ کړنلارې په موضوع د یو باس پر مهال د ټیکساس ګورنر ریک پیری ویل پاکستان په وار وار سره له خپلو کړنو نه موږ ته ښکاره کړی ده چې د باور وړ نه دی. هغه ډیره په سپینه وویل چې تر څو پاکستان د امریکا ګټې په خپلو مغزو کې نه وي خوندي کړي دی به ورته یوه آنه هم ورنه کړي. فرانس پریس خبري اژانس لیک کې وروسته لاغې چې لس کاله پخوا د سپتمبر په 11 په امریکا ترهګرو برید وکړ او پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې برخه واخیسته د دواړو هیوادونو اړیکې په پرله پسې توګه د تناو ښکار شوي. خو په تیر مې میاشت کې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو نو دا اړیکې د هر وخت په پرتله ټیټې کچې ته راکوزې شولې. د اژانس په حواله د ریک پیری دغه سرګندونې د امریکا په ملي کړنلاره کې د حساسې وضع غمازی کوي. د بحث د همدې غونډې پر مهال د چین لپاره د امریکا پخوانی سفیر جان هنټسمن وویل دا خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده چې پاکستان د چین سره په دې وروستیو میاشتو کې خپلې سفارتي او پوځي اړیکې غښتلې کړې دي. د وویل پاکستان هغه هیواد دی چې هر څوک په تیاره کې ساتل غواړي. سلیټم بمونه او په سرحدونو ستونزې لري او یو ناکام ملي هیواد دی. باس کې د مینیسوټا سره تعلق لرونکي د کانګرس غړي مشل بیچمن هم ګډون درلودلو. هغې وویل پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پرتشدده او بې ثباته هیواد دی او دا چې اسلام آباد د ایټم بمونو یو زیرمه لري نو دا معامله باید جدي ونیول شي. نوموړې وویل اساسي خبره دا ده چې القاعده د پاکستان په ایټمي وسلو قبضه کولی شي او دا جوهري وسلې د پاکستان نه بهر تر امریکې پورې لاره موندلی شي، نو ځکه دا معامله ډېره حساسه ده. نوموړې دا هم وویل چې د 2001 کال راهیسې پاکستان د امریکا نه د مرستو په لړ کې میلیونونه ډالر ترلاسه کړي او پاکستان باید په بدل کې عملا د امریکا سره په امنیتي او حفاظتي لارو کې مرسته وکړي، نه دا چې د معمول په څیر یوازې استخباراتي معلومات امریکا ته وسپاري. د امریکا د کانګرس پخوانی سپیکر نیوت ګینګریچ په دې مقول پر پاکستان باید د خبره واضحه کړی شي چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د سمه همکاري وکړي او یا د هم لاره نه لري شي او بل دا چې که هغه کسان په نخه کړی شول کوم چې پاکستان نه په نخه کول غواړي نو پاکستان دې پر دې خوابده کیږي نه. همدارنګه د میسچوسټ پخوانی گورنر او د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر باراک اوباما ممکنه مد مقابل میټروم نه په دې مقول دا مهال په پاکستان کې دولس فصلو کې خلک د امریکا حمایت کوي چې د امریکا د سترې سرمایه گذاری په وړاندې دا ډیره ټیټه کچه ده.
د نجیب عامر پر رپورټ کې مو واورېدل چې په امریکا کې یو شمېر سیاستوالو له هغه بحث په دې بحث کوي چې له پاکستان سره د امریکا د مرستو د کمولو غوښتنه پکې شوې ده. په روانه خبرونه کې مولدي هم واورېدل چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر حسین حقانی استعفا ورکړه او پر ځای یو بل سیاستوال شيري رحمان په دغه دندې ګمارل شوې ده.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو زنګری خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو نو دسته خبری خبرونه اوري او سم یو نړیواله موضوع درته لرو. په داسې حال کې چې په مصر کې د پوز واکمنې ضد نویو پاسونونو دغه هیبات د رارواني اونۍ پارلماني ووټونه له خطر سره مخامخ کړي، د مصر پوزي کونسل یا شورا د سیاسي بحران د لمنځوړلو په مقصد حکومتي واک د راروان کال د جولای تر میاشتې ملکی ولسمشر ته د حواله کولو وړاندیز کړی دی. امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په عیني وخت کې په مصر کې د تاوتریخوالي په روانو پیښو سخته اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
له مصر څخه را رسیدلي خبرونه وايي د دې هیواد پوزي شورا د سیاسي ګوندونو لاستازو سره په لیدنه کې د اوسنۍ کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې د حکومت واک اختیار یو قومي حکومت ته د سپارلو ژمنه کړې ده. د مصر د پوزي ځواکونو د تر ټولو لوړې شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د دې هیواد په دولتي ټلویزیون دغه پریکړه داسې اعلان کړه:
قبول استقالت حکومت الدكتور عصام شرف.
ما د عصام شرف د حکومت استعفا منظور کړې ده او دا به تر هغه چې نوې حکومت جوړ او ټول اختیارات په خپل لاسو کې واخلي خپل کار ته دوام ورکړي. لدې سره به نوي حکومت ته فرصت برابر شي تر څو د پوزي ځواکونو د سترې شورا سره په همکارۍ د انتقالي دورې چارې سنبال کړي.
بتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
نو مولي دغه راز په خپل سرګندونو کې تسلیق کار کړه چې د مصر پارلماني انتخابات بعد پلان مطابق را روان او نوي سرتورسي او په ډاګه کړه چې د هیواد پوزي ځواکونه په مصر د واکمنۍ کولو هیڅ ارزو نه لري. رویټرز ایجنټس له پوزي شورا سره د 13 ورځې پلیدنه کې برخه اغستونکي د اسلام پاله ګوند یو سیاستوال عماد عبدالغفور له قول لیکي چې وایي مونږ ملکی ولسمشرتا د اقتدار د انتقال لپاره د 2012 کال د جولای د میاشتې په نیټه کولو سره موافقه شو. حال دا چې د راپورونو پر اساس د پوزي واکمنو د مخکینی مهالویش تر مخه د جمهوري ریاست ټول ټاکنې د روان کال اخرنه او شپو ورځو ته ځنډول شوې وي. په ورته وخت کې د ازادۍ او انصاف په نوم د مصر د یو اسلام پاله سیاسي ګوند مشر محمد سعد الکتتنی رویټرز ایجنټس سره په خبرو کې د ډایلاګ لاره د هیواد د بحران د سولې حل او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو محاکمې ته د وړاندې کولو په خبره ټینګار وکړ. له دې بحران څخه د وتلو لپاره سیاسي قوتونه باید د آرامو خبرو اترو په پیلولو، د مظاهرو کولو په حق او په یو شمېر نور مطالبو سره یو سلا شي. اولنۍ خبره خو دا ده چې امنیتي ځواکونه چې تحریر چوک او د هیواد نور چوکونه یې نیولي، د ټینشن د کمولو او ډایلاګ لا د یوې موقع د ورکولو په خاطر دغه ځایونه خوشي کړي. همدارنګه د خبرو تر پیلولو او له چوک څخه تر وتلو مخکې د شهیدانو وینه به هیرول نه شي. د دې لپاره چې عامه نظریه په خپل حق کې راواړو، هغه کسان چې د مظاهره چیانو په وژنو کې لاس درلود باید لوی عمومي محاکمه تیر کړل شي. راپورونه وایي د قاهرې په تحریر چوک مظاهره چیانو په داسې حال کې چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې هم شوې، سندرې ویلې او د پوځي حکمرانانو پر ضد یې شعارونه پورته کول. دوی بارغونه په لاسو کې اغوستي وو چې ورباندې لیکل شوي وو مصر له غلو او له پوځ څخه وژغوري. اخوا بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د مصر پوځي واکمنو بشري حقونو ته د درناوي په لړ کې تش تورې وعدې کړي او دا چې د مظاهره چیانو د زورولو لپاره د کرایي بدماشان کارولي دي. د یاد سازمان لپاره کارکونکي یو مصري سیډنکار سید حددی په لندن کې رویټرز ایجنټس سره په خبرو کې په ډاګه کړه چې د مصر اوسنی پوځي واکداران د ولس د بشري حقونو په چکولو کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک له رژیمه هم سوګامه مخکې تللی دي. دوی یو وار بیا لکه د مبارک په دوره کې بچ کېدل د امنیت او د عامه نظم اړتیاو ته په رجوع کولو د دروغو لافي ولي. دوی بنیادي ازادۍ تر خپل لاندې کړي او کته د دوی کارکردګۍ ته وګوري نو دوی تر مبارکه لا بد واقع شوی دي. کتون کی پیانے حال کې د مصر د نو ولسی بلو پترس کې تر دې دمه د شپږ دیر شو عام وګړو وژنو ته اشاره وایي. شکمن بریخي چې د پوزي شورا د 13 ورځې ژمنې مظاهره چانو ته قناعت ورکي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي او هلته زموږ ټولې خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي او مهم یې لوخکلو تصویرونو او ویډیوګانو سره لیدلې او لوستلې هم شي. او اوس هم سیمه ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټامس اوملیا او په افغانستان کې د انګلستان هیواد د سفیر مرستیال وایي چې هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه دي. دوی د خبري هلمند ته د یو رسمي سفر پر مهال له خبريالانو سره کړی دي. د پرمختګونه په هلمند ولایت کې په داسې حال کې راغلي یا د پرمختګونو په اړه د خبري اترې په داسې حال کې کیږي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د امنیت د ساتلو چارې افغان سرتیرو ته سپارل شوې دي. د پرمختګونه څه دي او په کومو برخو کې شوې دي؟ په دې اړه تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ټامس اومالیا چې د ډیموکراسي او بشري حقوقو په برخو کې هم کار کوي، په افغانستان کې د انګلستان د سفارت له مرستیال سره یو ځای هلمند ته په رسمي سفر راغلی و چې له دولتي چارواکیو، د هلمند د ښځو له استازیو، یو شمېر ځوانانو او د هلمند په زندان کې له بندیانو او چارواکیو سره تر لیدنې وروسته یې له خبريالانو سره هم خبرې وکړې. ټامس د خپلو خبرو پر مهال وویل چې هلمند ته د سفر موخه یې په هلمند کې له روانو حالاتو څخه ځان خبرول و چې وروسته به بیا دغه حال خپل حکومت ته هم ورکوي. د وای په تیرو څو کالو کې په هلمند ولایت کې زیات پرمختګونه شوي دي چې له همدې عمله دا مهال د نړیوالو فام د هلمند په لوري اوښتی دی.
هلمند از ون اف د ایمرجینګ سکسس سټوریز ان افغانستان.
هلمند د افغانستان یو له هغو مهمو ولایتونو څخه دی چې په لږه موده کې د زیات پرمختګ کولو له امله د نړیوالو پام د ځان په لور را اړولی دی. هلمند په تیرو څو کالو کې د حکومتدارۍ، امنیت، بیا رغونې او د دغه ولایت د خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. زه هیله لرم چې بل ځل هلمند ته له راتلو سره په دغه ولایت کې لا زیات پرمختګونه ووینم. ټامس د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې په هلمند کې له تیرو څو کالو را په دې خوا د ښځو ژوند هم د تیر په پرتله ډېر ښه شوی دی. دی وایي که څه هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د امنیت د ساتلو چارې افغان سرتیرو ته سپارلې شوې دي، خو بیا هم افغان سرتیر توانېدلی دي چې خپلې سیمې په امن کې وساتي. ټاکل شوی ده چې په نږدې موده کې به د هلمند د دوو نورو ولسوالیو نادالی او ناوې امنیتي چارې هم افغان سرتیرو ته وسپارل شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د سندرو امیل د مشال رادیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو مشال رادیو نورستي خبری خپرونه اوري او په دې خپرونه کې به د تعلیم په برخه کې په سند صوبه کې د ستونزو په اړه رپورت هم اوري. خو اوس خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د 1100 زلو په هغه سیمو کې چې د 15 کالو نه کم عمر لرونکي ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ کې د اخته کیدو زیات خطر دی، او یو غیر دولتي اداره چې د دینی هلته د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی، او یو غیر دولتي اداره چې د دینی عالمانو په ملاتړ پولیو کې کار کوي، د نجونو په دینی مدرسو کې د پولیو د آگاهی یا عامه پوهاوی په اړه پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا په 1400 هغه یونین کونسلو کې دا وخت د پولیو د ناروغۍ په ضد ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکولو درې ورځنی کمپین روان دی، چرته چې د 15 کلونو کم ماشومان د پولیو د زیات خطر سره مخ دي. په دې لړ کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د صوبایي محکمې ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریو ته وویل پاکستان په نړۍ کې یو له هغه سلور هیوادونو څخه دی چرته چې تر دې دمه د پولیو په ناروغۍ قابو نه ده موندل شوی. هم د پولیو په لړ کې یو غیر دولتي اداره NRDF په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبره څرګنده کړه چې تر دې دمه د پاکستان نه چې د پولیو ناروغي نه ده ختم شوی، د هغې بنیادي وجه دا ده چې ډېر مور پلار اوس هم خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو اچولو نه انکاري دي، او غیر دولتي اداره NRDF د دینی عالمانو په ملاتړ د پولیو د ساسکو په اړه د ولس د غلط فهمیانو لرې کولو لپاره کار کوي. په دې لړ کې د خبری کانفرنس پر مهال په NRDF کې د دینی عالمانو د صوبایي شورا غړي مولانا جانزیب زاهد مشال ریډیو ته وویل چې اوس دوی د جنکو په مدرسو کې هم د پولیو په اړه د آگاهی پروګرامونه پیل کړی دي.
موږ په مدرسو کې د علما محتممین سره ملاویږو، او باقاعده په مدرسو کې غټ وټ علما کرام چې دا د خطیبان دي، عالمان دي، پیش امامان دي، دا غي موږ یو اجلاس کوو، او جنکو مدرسو حواله سره چې اوس په الحال موږ سره پروګرام کړی دي، او جنکو حواله سره موږ د محتممین سره خبرو کوو. بیا هغه مدرسې لزو د پاسه پرده د پردې نشاته زه په خپل یا زمنګ بل منبر یو عالم یا د مدرسې محتمم هغه هغه ته په دې باندې د پولیو متعلق باندې خبره کوي. هغه ته نیمه ګنټه
دا چې ولی بعضی خلک خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار کوي. په دې لړ کې د NRDF خبری کانفرنس لپاره راغلی قاری سمیع الله جان فاروقی مشال ریډیو ته وویل
دیهاتو کې اکثر یو پروپاګاندا کیږي چې را دې دا مهم چې د بیرونی خلکو په اشاره چلیږي، او دا انسان چې ده نه مرد کوي اولاد نه محروم کوي، نو دا پروپیگنڈا چې دی دا غلطه ده. ان شاء الله دا کافی حد پورې دا پروپیگنڈا ختمه شوه. اوس خلکو رجحان چې دی هغه پیدا شوی دی. علاج
د نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن د ډیټا سره سم دوه میاشتې وړاندې یوازې په پېښور ضلع کې 400 کسان داسې وو چې خپلو بچو ته یې د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار کولو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوریده. آغا خان فاونډیشن تعلیم او پرمختیا څنګه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې سن صوبې په سکولونو یا ښوونځیو کې استادان هر ورځ او په اوسط توګه یوازې 15 دقیقې زده کوونکو ته په زده کړو کې تیروي. رپورت کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د سکولونو یا ښوونځیو ښوونکو ته د روزنې په برخه کې کار وکړي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
رپورت د سین صوبې وزیرلو کې د یو سل شپږ نوي سرکاري سکولونو د سروې کولو وروسته د غا خان یونیورسيټي د تعلیم او پرمختیا څانګې برابر کړی دی. د رپورت تر مخه د سین صوبې وزیرلو شکارپور، کنکوټ، جکپابات، سکر، خیرپور، ټنډو محمد خان او ټنډو الایار د څلورم او پنځم ټولګیو استادانو کې 10% د 15 منټو پورې، 40% تر 60 منټو پورې او 45% د 15 منټو نه کم وخت ماشوم مانوتا پس دکړه کې تیروي. د تحقیق تر مخه شپک 55% ماشومان سکولونو ته زی او پاتې 40% په مسلسله توګه هر ورځ غیر حاضر وي. د ریپورت جوړون کې ډلې مشر ډاکټر محمد میمن د ریپورت په حق لوي دی وای په دې سروې کې د استادانو، زده کوونکو، د سکولونو د انتظامی غړو او د ماشومانو د مور او پلار څخه پوښتنې شوې دي او پر اساس یې دا رپورت مونږ برابر کړی دی. سند صوبه کې د تعلیمي چارو پخوانی افسر او د سند ریسورس سنټر په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر فضل الله قریشی د سند صوبې د تعلیمي صورت حال په حق له صدا سي وای.
سند کے دیہی علاقوں میں لیکن عموماً بلوچستان میں اور فاٹا وغیرہ بے سارے علاقوں
دے وائی پخاص طوگا د سین صوبے پلری پرتو سیمو بلوچستان او قبائلی سیمو کے تعلیمی نظام د خراب صورتحال سره مخ دے. ډیر حکومتونه راغلل خو دې برخه کې خاص کار ونه شو او تعلیمی نظام دې سیمو کې ورسته ورځ لا پسې خرابېږي. د ځینې سکولونو ودانۍ نشته، ځینې ځایونو کې کتابونه نشته او چرته بیا استادان نشته. استادان سکولونو ته ناراضي او تنخواګانې اخلي. د فضل الله قریشی په خبره د تعلیمي نظام د خرابتیا وجدادي چې یو خو حکومت په دې لور هغه سي پاملرنه نکوي کوم چې پکار ده، بل دا چې د ټولنې عام خلک هم دې لړکې خاصه دلچسپي نه لري. دریمه وجه یې دا ده چې آبادی زیاتیږي چې ورسره غریبي وده مومي او دا د دې لامل دی چې ماشومان سکولونو ته د تللو په ځای مزدورۍ ته هڅول کیږي. رپورت کې سند حکومت ته ویل شوی دی چې صوبه کې د استادانو د تعلیم کچا د اطمینان وړ نه ده او حکومت ته مشوره ورکړل شوی چې د تعلیمي نظام د ښه کولو لپاره دی د استادانو تربیت وکړي. د یادونې وړ ده چې سند صوبه کې د تعلیمي نظام د ښه کولو لپاره نړیوال بینک، د پرمختیا لپاره د ایشیا بینک او نورې اقتصادي ادارې د صوبایي حکومت سره مرستې کوي. یورپی کمیشن هم دې لړکی صوبایي حکومت سره په میلیونونو یورو مرستې کوي. د دې نه علاوه سند حکومت هم سکل صوبه کې د تعلیمي نظام د ښه کولو لپاره 40 میلیون روپۍ ځانګړي کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د نن ورځې د وروستۍ خبری خبرونې وروستۍ رپورت مې اوریدو چې د آغا خان فاونډیشن د رپورت تازه رپورت په اړه و. په دې رپورت کې په سند صوبه کې د تعلیمي نظام د کمزورۍ په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تاسې نور خوندور او معلوماتي رپورټونه د سبا په خبرونو کې پرلپسې 9 ساعته خبرونو کې هم اوریدلی شئ. د سبا د خبرونو نوم لړ
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت تورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسې مشال رادیو نو وروستۍ خبری خبرونه اوري او په وروستۍ شیبو کې ور بیا مليحه امیرزاده ته ور ورکو چې د دې ساده خبرونو لنډی سترته وای.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
امریکا کې د پاکستان نوې ټاکل شوې سفیر شری رحمان وای پاکستان ته د ورپې خو چیلنجونو مقابله وکوي. د ډیر اسماعیل خان دربند سیمه کې نامعلومه وسوالو د پولیسو په چوکۍ برید کې دوه پولیس والا وژل دي. د پاکستانی طالبانو یو ویان حکومت سره د ډزبندۍ تردید کړي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي افغان حکومت د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوي دوه کاله زوړ قانون په عملي کولو کې تر اوسه ناکامه دی. په مصر کې نن د پولیسو او مزایشانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي د باراک اوباما په واک کې د راتللو سره ایران د پخوا په پرتله کمزوري شوې. په شام کې د نوې په ورځ په رامنځته شوي تشدد کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او د جرمونو نړیوال عدالت مشر سارنوال وایي د لیبیا نوي حکومت د معمر قذافي د زوی سیف الاسلام پر ضد عدالتي کاروایي حق لري.
له مليحه امیرزاده څخه په مننه چې دم په دم یې نن موږ تازه خبرونه وویل. زه حسیبه شهید او تخنیکی همکار جنتن هم له تاسې د نن ورځې لپاره له تاسې سره مخه کوو. سبا به بیا هم مشال رادیو له خوندورو پروګرامونو سره له تاسې سره وي. تاسې هم مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. د سهار له نهو د ماښام تر شپږو موږ درته پس تاسې په خدمت کې یو او تاسې په همدې سپه وی وی ډیوا رادیو اوري. تر سبا مو پلی او پاک خدای سپارو. الله مو ملشه.